په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم او دروژې مبارک میاشتې لومړی سهار او لومړی ورځ مو نیک مرغه. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن شنبه ده، د وریا حمل 13 د اپریل 2 خبری مجله په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وري 13 د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبري پرون یو ځل بیا پیل شوې. د دغو مذاکراتو خبر 4 ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکي پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچیانو ترمنځ خبري روانې دي، روسي چارواکو پر اوکراین تور لګولی چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یوه زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یوه نوې نظر پوښتنه شوې چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه یې خبره کړې شول سوي چې په 1300 پوښتل سوو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړۍ نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 24 تر 30 پورې په روسیه کې د 1600 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. په بل راپور کې خوست کې د پانتون فارغان خپلې غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یوه ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. د کندهار میرویس روغتون ته هم سر ورشکاره کوو.
نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې دې شپخانه باندې کار وسي او ښه معیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي.
په بهرنیو مسایلو کې کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستې. دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګ مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په خوندزیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلی وو. شاوخوا اته اتیا زره محصلان چې په دولتي او خصوصي په هنتونونو کې زده کړې کولې او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کېنوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت څاروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د دې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د وګړو کلون لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبت خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړ کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مندې طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو ونیم میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپل ازادي غوښتنه وکړه. مارک پریریچ دوه کاله مخکې له کابله تښتول شوی وو او ګمان دی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس وو. نور جزیات له احمد تکلنا.
په افغانستان کې یو تختول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپل ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریډریچ دو کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی وو او باور دادی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس وو. فریریچس په دې ویډیو کې چې د پواینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصله سره خپل ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د تختول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خبرېږي چې ثابت کړي دوی ژوند دي او د خوشي کېدو لپاره د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچس په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړوي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د فریریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خبرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورورې ژوندی دی. د فریریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن غږ وکړ چې د دې دورور د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچس ویډیوي پیغام پرون په داسې حال کې خبر شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هروي له پیښو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې 14 هلته د ایشودل سویو ماینونو له کبله شوی.
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
له دې وروسته بیګانه وخته اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قوله خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایښودل شوي دوه نور ماینونه شنډ کړل. د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې هرات امبولانس په دې غبرګو چاودنو کې 4 وجلسي کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان روغتون ته انتقال کړي. خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوي دي. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي رادیو سره خبري کولې زیاته کړه چې مړه او ټپیان ټول نارینه دي. یا د سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چاودنو مسولیت روسه کومیډالې نه دی مناله. خو اسلامی دولت د لیا داعش په ونسان کې د مخکنیو د تورته به می حمله پړه منلی ده. ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د شوزو د تعلیم په اړه کمپاین پایل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنوي کې پایل شوی ځینې شیزی په کې د لاندو ویډیوګانو په جوړولو سره لنډیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د شوانځوي د بیرته پرانستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیر به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیرا خاموش غږ دی. د یو لهغه مېرمنه ده چې د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیسته. اغلی سمیراوی په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
هیڅ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شوه نه میتونه.
هیڅ وړل د نجونو د تعلیم مخه نه سیلی ولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکو لپاره ښه مورګانی ووسی.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنوي کې پیل شوی یو شمیر مېرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي ترڅو په طالبانو د نجونو د خوانځیو د بیرته پرانستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې مشت افغان مېرمن شاهناز جسور وایي طالبان د دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو لراتلونکو سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخوان ویډیو کوټه دادیم
د موږ مو خلک د کار داده چې د نړۍ او خلکو په باندې برخې تر وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د خوانځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پات کیږي د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پات کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول خوانځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پوری د جنور ټولي خوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو خوانځي او د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشبګم ټولګي پورته خزینس د کوونکو ته خوانځي ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو د غکړنې په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راوپارول.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست د شیخ زاید پانتون لشبرو په هنځوي څخه د درې دیرشو شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوی د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمينه برابر شي تر څو په خپل مسلکونو پوره برلاس شي. محصلانو یاد سرګندونی د شپږو پوهنځیو څخه د 810 شو کسانو د فارغیدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشن نشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سهمو غوښتنه ده چې مونږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوې ده چې څو تر څو د زوړیدل او کړیدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانځي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکي کادرونه د هواد زربیناو پرغولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هواد چې زیات انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانځي نه فارغي کالسي ډیر موثر رول لوبوي ځکه دوی مسلور کاله مسلکي زده کړې کړې دي.
بلدوري ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارموندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله څو پانځي دي دي وړتیا لري چې ماسټری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریکه کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زر به د ماسټری پروګرام خوسته په څو پانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل دولس پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمه برید کړی او زیرمه اور اخیستای دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابت شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیساتي ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. لدی سره په یو وخت کې د کرملن وایاند دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسریم کاناتو لکه مخسر مخ دی. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملن لپاره ورته ورزي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسریم کاناتو ځای او تشکیل لسخ کم مخسر مخ دی.
د ناروغانو شمیره هر ورځ په اوسط ډول د 200 سخاوري، خو دا محل یوازې د 350 بستر ورتي لري. دا غوښتن ته دا محل د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په مو خراوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپيان شمیر صفر تر راټیټ شوی، خو د غوښتن د جراحي څنګه مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وای د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غس خدمت شنه سول هغه په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سول، او په ټول زور په ساده باندې یوازنۍ میرویس روغتون دی چې خدمات یې مفت او موږ رسیدګي ورته سره نوښ کول. په دې خاطر چې چپرګټانو کام دی، بستر کام دی.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روغتون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي، معیار یې ډیر برابر وي. اجل تاکونه بستر خونی باید ډیر ولري، کم دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې د شپخانه باندې کار وسي او شمیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه د وختن ته بيخ ډیر ده، خلک بيخ به اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لویستون زده. ټول مریضان
ته مثلا جنجال نه وینو، او زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چې زمنګ امکانات دغه نلوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که هم دغه روختون د هیواد لوی روختونونو څخه غني خوایي، د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او اسري امکاناتو کمشي لوی ستونزې څخه دي. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو، نو مغوازي خبره ده چې ته خلکو به شکایت او اواز پورته کیږي، هغه به شکایت کوي چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیا سرفرس رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
د اساسي مشکل چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي، دا د پرمختګ په وزارت کې کوشش کوشش تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسایل د خلکو راپرسي.
میرویس ابزوی رختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي رختون په څیر 350 بستر لري، خو د محالي شپږ سو شل بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
غنو لویدیز ورسپانو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارډ ډالر مرستې پر ژمنې لیکنه خبرې کړې. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې لیکلي سره لدې چې د مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یو غوښتنه کړې و ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته واستي د سوریې ادلب ولایت ته لیږلې دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکو دی په دې هله ترکیه ته تللی و چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولانو میږي و میاشتې پوخا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بل ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې خلکو سره په خبرو هم نه پويږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځایمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره پتا ماج کې په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې مرده مخابراتي شبکو سره پستونځ کې نو مرده آزادی رادیو سهیل کو چې نور پیغام نشر کې زکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودی کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډیر سر په مشکل کې نه افغان بي سیم کار کوي، واده نه روشن کار کوي، هغه پلیت ډیر کمزور دي، موږ نت په اړه کوم څه کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسولینو سره هله کوو او غوښتنه جن کوو د طالبانو سره او دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیدل چې مونږه مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو دا څنګه ده؟ مونږ زه د دولزه په ملینه خبرې کوم، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لر لري اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه ده. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یې 15 میلیونه مخلوق لوګي سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخستې دي، هغه چاته ورکول کیږي چې څوک وسیتا لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دی.
کمل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارک میاشت پر رسیدو سي نو د دغه میاشتې نه په استفاده زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای چې دي په بې ساري توګه وړوي. نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې د دغه میاش پر رسیدو سره هټیوالو ته په صحیح بیا سره نرخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد په کتو سره باید هټیوال چې دی به لوړ نکړي په دغه مبارک میاش کې.
سرمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډېر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بيخي کار نه کوي. کچېر یو مخابراتي شبکه فعال سي بیا به د دې ولستونز تر یو حد ورسره ال سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره زما همکاران در سره ملتیا کوي.